رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا امریکا جا واشنگتن استودیو دا زه خل خانم. په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکی ډلو د سولې د موافقې لپاره د عملي ګامونو د اخیستو په اړه خبرې پیل کړي دي. طالب استازي وایي چې د دوی هوکړې ته بیخي نږدې سوي او هیله شوي چې ژر بې نهایي کړي. دواړو خواوو کاري ټیمونه د سه شنبې په ورځ خبرې پیل کړي. دغه ټیمونه د موافقې په تخنیکي اړخ، میکانیزم او عملي ګامونو باندې ږغیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد نیو ډیلی ته تللی. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره هند ته روان شوی او په قطر کې به یې همکاره ډله طالبانو سره خبرې روانې ساتي. د طالبانو وایان سویل شاهین هم منلي چې په خبرو کې مثبت پرمختګونه سوي دي او اوس په دې کار روان دی چې هر څه نهایي سي. په دوحې کې د طالبانو استازی عباس تانکزي امریکا ژغ ته ویلي چې پرمختګونه سوي دي خو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی. د امریکا او جنوبي کوریا له ګډ نظامي تمرین وروسته د شمالي کوریا یو لوړ پوړي چارواکي امریکا ته ورنه کړي چې پوځي شخړه راپاروي. د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ جوینګ چل په جنیوا کې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د بې وسلو په اړه په یو کانفرنس کې دا خبره کړي. د شمالي کوریا دغه ډیپلوماټ وویل چې دوی به د خپلې دفاع لپاره لازم اقدامات کوي. د بې وسلو کولو په چارو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ ووډ په دغه غونډه کې موجود وو او د شمالي کوریا دغه ډیپلوماټ تورني رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د هند نریندرا مودي حکومت د کشمیریانو سره چې هغه څه وکړل د انتخاب چې د انتخابي منشور برخه وه او نظریه وه او هغه په نجات پرستی ولاړه ده. پرون د سه شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې که د مودي حکومت په کشمیر کې چې کوم څه اقدامات وکړل هغه د هند اساسي قانون، د ملګرو ملتونو لایو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. هغه زیاته کړه پاکستان په دې به د دې پر ضد په هر فورم ژغ راپورته کوي او دغه قضیه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې محکمې ته یوسي. عمران خان دا هم وویل که حالات خراب سول نو خبره جنگ پورې هم رسیدای سي.
اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا، انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ، انہوں نے ایکشن لینا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟
د هند زپولو عملیاتو لوجی څوش کڅوس ول پرمامه ډول واقع را منځسوا او دوی به پر ضد اقدام اخلي. موږ به ځواب ورکوو. دا غیر وروسته به څه کیږي؟ دوی به د اقدام ځواب وروسته به موږ ځواب ورکول کیږي. دا غیر وروسته به جنگ شروع کیدای سي. هغه د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د کشمیر په مسلې غور وکړي او کدا سی نکړي نو اغیز به په ټوله نړۍ پریوزي. دغه راز د پاکستان په پارلمان کې د سیاسي مخالف ډلې مشر شهباز شریف صدر اعظم عمران خان تورن کړی چې له امریکا سره د کشمیر پر سر معامله کړې ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ وویل چې عمران خان د امریکا ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې د افغانستان د سولې په بدل کې د کشمیر معامله کړې. هغه وویل
افغانستان میں کابل میں امن کے لیے ہم شاندار سٹیج سجائیں اور وہاں پر شاندار محفل ہو اور کشمیر میں دن رات
دا څنګه معامله ده؟ څنګه انصاف او څه فکر دی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د خوشحالي وسي، محفلونه دي جوړ سي، خو کشمیر کې د وینې توی سي؟ موږ په دې هم پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې مخالف څوک دی؟ هغه مودي دی، هغه هندوستان دی. شهباز شریف ټینګار وکړ چې هغه څه چې افغانستان لپاره مهم دي د پاکستان لپاره هم مهم دي او ویل چې پرته له شکه پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي. د کوټ ښار په مرکز باچا خان چوک ته نږدې پرون ماښام یوې چاودنې یو تن وژلی او دیارلس تنه زخمیان سوي دي چې د دوو تنو حالت سم نه دی. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما په وینا چې د لومړیو پلټنو سره داسې ښکاري چې د مارکیټ په یو دوکان کې بارودي مواد ایښودل سوي وو او چاودنې وکړه. عبدالرزاق چیما وویل چې یو څه موده وروسته یو عربي اتراګرو د شیعه ټولنې هزارګان په نښه کړي. هغه وویل چې د حیدري په مارکیټ کې زیاتره دوکانونه د هزارګانو دي. روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د دې پیښې له ځایه یو تن مړی او دیارلس کسان روغتون ته رسول سوي دي. د پیښې عیني شاهد علي محمد امریکا ژغ ته داسې وویل تر چاودنې وروسته د پولیسو د پیښې ځای ته ځان رسول او هلته شاوخوا سیمه نیولې ده او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی او د هند د بارنو چارو وزیر او د بھارتیا جنتا ګوند مشر ششما سوراج د زړه د ناڅاپي حملې له امله په نیو ډیلی په یو روغتون کې مړ شوی. د هغې عمر 18 کاله وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د جمهوری ریاست مانی وایي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ مذاکرات لنیږدې تاري او لا هم وخت دی چې دغه مذاکرات په اړه خبرې وکړي. د بلې خوا ارګ د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه وایي چې داسې ګواښونه انتخابات نسی مختل کولی. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ لري.
ارګوای چې په قطر کې د روانو مذاکرات په اړه لا وخت دی چې څه وایي. قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. که څه هم زلمی خلیلزاد ری هندستان ته تللی، خو د پلاوی نور غړي له طالبان سره په تخنیکی مسایلو خبرې کوي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی خبر اعلان ته ویل چې د قطر د مذاکراتو په جزئیاتو اوس خبرې نه کوي.
په قطر کې مذاکرات روان دي، موږ وضعیت ګورو د نږدې نه، و به ګورو چې څه پیشرفتونه رامنځته کیږي. ډېر جزئیات باندې اوس خبرې نه کوو. و به ګورو چې طالبانو بالاخره دوی د جنگ نه لاس اخلي او که نه.
ارګوای چې د ولسمشیزو ټاکنو په اړه د طالبانو د ګواښ نه ډکه اعلامیه د دوی د سولې د خبرو سره په تضاد کې ده. ولسمشۍ ماڼۍ وایي چې داسې ګواښونه طالبانو پخوا هم کړي وو، خو ولې ټاکنې شوي دي. طالبانو په اعلامیه کې د ولسمشیزو ټاکنو سره مخالفت ښودلی. له خلکو یې غوښتي چې په ټاکنیزو غونډو کې ګډون ونه کړي. ولسمشۍ ماڼۍ بیا وایي چې داسې ګواښونه ټاکنې نه شي مختلولی.
نو د دوی اعلامیه د افغانستان د خلکو سره ښکاره دښمني ده. د زموږ ازادۍ او دیموکراتیک او جمهوري نظام په وړاندې مخامخ تهدید او ګواښ دی. نو بیا یو ځل بیا تکراروم چې دوی نسي کولای زموږ دغه لویه پروسه مختل کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو به په ټول توان د خلکو حفاظت کړي.
بل ورته یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک ښایي تر اختر مخکې لاسلیک شي، هغه څه چې په رسمي ډول نه دي تایید شوي.
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک زما د معلوماتو پر اساس وروستی شوی او ډېر جزئي مسایل پکې پاتې دي چې هغه داسې مسائل نه دي چې نهایي نشي.
افغانستان دوه پروسی یعنی ټاکنې او د سولې خبرې په یو وخت کې په مخ وړي. د سولې خبرې که تودې دي، خو لا هم د ولسمشیزو ټاکنو کمپاینونه نه دي توده شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه کې رپورت. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې راتلونکي اونۍ به د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعال سي، چې خلک کولی سي د دغه سیستم شمیرې ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو د کمپاینونو، ټاکنو ورځې او له ټاکنو وروسته د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعالوي، چې خلک وکولی شي د ټاکنیزو سرغړونو د لیدلو په صورت کې له دوی سره په تماس کې شي. د شکایتونو کمیسیون پر وینا د یاد مرکز کار 60% بشپړ شوی دی او راتلونکې اونۍ به فعاله شي. خلک کولی شي 122 شمیرې ته په زنګ وهلو سره خپل شکایت ثبت کړي. د دغه کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د سه شنبې په ورځ د ټاکنو په ملي ناسته کې له مدني فعالینو، سیاسي احزابو، رسنیو او خلکو څخه وغوښتل چې د ټاکنیزو سرغړونو د لیدلو په صورت کې دی خپل شکایت له دوی سره ثبت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د سیړلو او سپړلو لپاره پوره چمتووالی لري. تر اوسه پوره زموږ 9 شکایتونه ترلاسه کړي دي، چې 3 شکایت یې د تقویتونو ملکنې د پروسې اړوند، 6 شکایتونه د وخت نه مخکې کمپاینونو اړوند او 15 نور د غیر اصولي کمپاین په هکله دي. کمیسیون د تقویتونو ملکنې د پروسې او د وخت نه مخکې کمپاینونو مربوط شکایتو ټول تال 40 شکایتونه کیږي. سیرلی او تصمیم
نیولای دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د کمپاینونو پر مهال د 15 شکایتونو د ثبت خبره کوي چې 13 اونۍ دغه کمیسیون د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیمونو ته د دې لپاره اختار ورکړی و چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستې ده. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته پوره چمتووالی لري او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د یاد کمیسیون عملیاتي مرستیال محمد عثمان فروتن وویل دوی د ټاکنو د پر وخت ترسره کولو لپاره مهم او کلیدي فعالیتونه کړي دي او لا هم دوام لري. ښاغلي فروتن د ټاکنو د ترسره کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې مهمو فعالیتونو ته اشاره وکړه. وی ویل
د ټاکنیزو پلانونو او کړنلارو رامنځته کول، د کارکوونکو شفافه ګمارنه، د رای ورکوونکو نوملړ ورستی کول، د رای ورکولو د محلونو د لیست ورستی کول، د رای ورکولو د پاڼو چاپول، له بایومټریک سیستم څخه ګټه اخیستل، د ټاکنو د بودیجې ورستی کول، عامه پوهاوي پروګرامونه او همدارنګه د څارنې په موخه د اعتبارنامې ورکول هغه فعالیتونه دي چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په پام کې د جمهوري ریاست ټاکنو په ورځ به 9,104,522 کسان، د څه باندې 16,000 کوچیانو او څه باندې 12,000 هندوانو په ګډون په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه کمیسیون زیاتوي چې په دغه شمېر کسانو کې 15.5% سړیان او 4.35% ښځې دي. د کمیسیون د معلوماتو پر اساس د ټاکنو د ورځې لپاره د 15,309 مرکزونو پرانیستل په پام کې نیول شوي دي او همدارنګه د رای ورکولو په هر محل کې به حد اکثر 400 کسان رای ورکړي. د رای ورکولو پاڼې به هم ډیر ژر چاپ شي او د هر محل د رای ورکوونکو له شمېر څخه به 15% پاڼې زیاتې چاپ شي. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری میشل بیچلیت په روانه هفته کې په امریکا کې دوه ډلې حملې غندلې دي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل سوي دي. بیچلیت د دارنګ حملو څخه د مخه د وسلو د کنټرول قوي اقدامات تصدیقوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر خبرداری ورکړی دی، داسې ښکاري چې په امریکا کې د کرکې جنایتونه مخ په زیاتېدو دي او څرګنده کړه د یهودانو د عبادت په ځایونو، په جوماتونو، کلیساګانو او په همجنس بازانو حملې زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي په یوه یا بله طریقه د دغو حملو ریښې نژاد پرستۍ، له خارجیانو نه ویرې، نه زغم، تبعیض او د سپین پوستو عظمت طلبۍ ته رسیږي. دغه اداره وایي په قدرت کې کسان باید د هغه څه په باره کې چې وایي باید محتاط وي، ځکه چې الفاظ اهمیت لري. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ نطاق روپرت کولویل وایي چارواکي د خپلو اعمالو مسؤل دي چې داسې منفي څه تشویق نه کړي چې سر یې تاوتریخوالي ته وځي، لکه څنګه چې د امریکا د ټکساس او اوهایو په ایالتونو کې واقع شولو. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We're concerned that these types of messages not only stigmatize and dehumanize minorities, migrants, refugees, women, LGBT and the so-called other, but they also
اندهمنو چې دغه ډول پیغامونه اقلیتونو، سیاسي پناهغښتونکو، مهاجرو، خوځو، همجنس بازانو او په اصطلاح نورو ته نه یوازې شرم اړوي او غیر انساني سلوک ورسره کوي، مګر دوی هدف ګرځول شوي کسان او بې وزلې ټولنې د غچ اخستلو او حملو د خطر سره مخامخ کوي او دا هر چیرې په هر چارواکي باندې صدق کوي. درې کاله پخوا د فلوریدا په اورلانډو کې د همجنس بازانو په نایټ کلب کې د 940 کسانو د عام قتل په درشل کې د بشري حقوقو لپاره پخوانی عالی کمیشنر زید راد ال حسین له واشنگتن نه غوښتي وو چې د وسلو ګرځول منع کړي او داسې اقدامات وکړي چې د عام قتل نه د مخه په وسلو کنټرول ولګولی شي. کول ویل وایي برحاله عالی کمیشنر میشل بچلت په بشپړ ډول د هغه وینا تصدیقوي. کول ویل بیا وایي
He called specifically on the United States to live up to its obligations to protect its citizens from the, and I quote, horrifyingly commonplace but preventable violent acts that are the direct result of incidents.
هغه په خاصه توګه له امریکا نه غوښتي وو چې خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي، چې خپل اتباع له عامو ویره کوونکو ځایونو نه وژغوري، مګر د مخنیوي وړ متشنج اعمال د وسلو ناکافي کنټرولولو مستقیمه نتیجه ده. کولویل امریکا غږ ته وویلې د وسلو نه پیدا شوی تاوتریخوالی نسبت په اسانۍ سره دماغي ناروغۍ ته ارتباط ورکول کېدای شي. دی وایي ښایي په ځینو پیښو کې به دماغي ناروغي عامل وي، مګر نه په ټولو پیښو کې. دی وایي ډېر دلیلونه شته دی د یوې خاصې ډلې یا جرم او جنایت لپاره په پټو سترګو د کرکې په شان تاوتریخوالي ته خلک لاس اچوي. د ملګرو ملتونو نطاق وایي که د حملې لپاره ټوپک موجود وي نو دې خطر شته چې خلک به استعمال کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د ځنګلونو او شنو سیمو د کمیدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که چیرې همدا اوس په دې اړه اقدامات ونیسي نو د دغه هیواد د نږدې 3% شنې سیمې به له منځه ولاړې سي. اکرام شینواري په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د اټکل له مخې د افغانستان د شنو سیمو او ځنګلونو اندازه د دغه هیواد د مساحت 2.5% جوړی، خو د سلویخ کلنې جګړې او د جګړې څخه زیږیدلو نورو عواملو له امله په وروستیو لسیزو کې دا اندازه نوره هم راکمه شوې ده. د افغان جرمن د بهرنۍ موسسې د ځنګلونو د بیا رغونې د پروژې مشره میرمن کارن جانس وایي چې تازه اټکل ښیي چې اوس د افغانستان د شنو سیمو او ځنګلونو اندازه شاوخوا 1.5% ته راټیټه شوې ده.
اټکل کیږي چې که حالت په همدې بڑا دوام ولري نو کېدای شي چې همدا اوسنۍ شنیونې او باغونه به هم خپل حالت له لاسه ورکړي او راکم بشي.
میرمن جانس چې د میزوټیک ادارې او د افغانستان لپاره د جرمني د همکاري او د موسسې سره یوځای په افغانستان کې د ځنګلونو د بیا رغونې اهمیت او د پوهاوي په برخه کې د رسنیو د رول تر سرلیک لاندې کابل کې د سه شنبې په ورځ خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې کله هم چې دا د افغانستان کوم ولایت ته لاړه شي نو چې د خارونو چار چاپیر تش تور لوړ غرونه وګوري پرې ډېره خواشینېږي. هغې ویل چې افغانستان کې د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره یو پالیسي ترتیب کړي چې له مخې د نو زنګلونو درما سکیدو هسی کیږي. د افغان جرمن د موسی د زنګلونو د پروژې مشري د اقدامات وسایل او د شنو سیمو د ساتلو په برخه کې پر عام پوهاوی ټینګار وکړ. افغانستان کې سلويخ کلنه جګړه، لوګه بیکاری او د طبي چاپیریال په اړه د خلکو ناخبری دغه هیواد د زنګلونو لمنځه تللو د عواملو په توګه یادیږي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې عواملو ترڅنګ کمزور مرکزی حکومت او د قانون نه تطبیق هم د زنګلونو لمنځه وړلو په برخه کې د لوی عواملو په توګه یادیږي. د چاپیریال ساتنې او کارپو او پال صلاح الدین کبیر امریکا غا شر اړ ته ویل چې په تیرو سلويخ کلو کې اصلا د ځنګلونو ساتنې او بیرغونې ته هیڅ پام نه دی شوی.
بدبختانه د افغانستان په تیر سلويخ کلو ناورین راهیسی چې په خوا مونږه کوم طبیعي ځنګلونه درلودل هغه ځنګلونه نه دا چې پاتې نه شول، د دې ترڅنګ بیخي نور ځنګلونو ته پام ونه شو او نور ځنګلونه کینه نه ول شول. همدا ده چې کلو پرتو سیمو کې زمونږ هیوادوال کاري مشغولتیا نه لري او د هغې اقتصادي وضعیت ډېر کمزور دی. د همدې ته په کتو هغوی ځنګلونه وهي او هغه ځنګلونه د خپل معاشي ژوند دپاره یو اقتصادي وسیله ګرځولې ده.
ښاغلي کبیر ویل چې افغان حکومت د ځنګلونو ساتنې لپاره په پالیسۍ کې خصوصي سکتور ته هم برخه ورکړي.
کمپانیانی او شرکتونه چې دلته کار کوي د دې د ټولنیز مسؤلیت ته په کتو هغې راویښول پکار دي چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. که مونږ دلته ګورو چې مثلا په ځنګلونو کې که پستې ځنګلونه دي، دا یو تجارتي مرجع ده. کولای شو چې مونږ تجاران دې ته اماده کړو چې هغې دلته پستې وکړي، هم به د اقتصادي پلوه هغې غښتلي وي، هم به هغه د ځنګلونو یا د شنې سیمو غوښتنه چې د طبیعت د هغه به هم ورته رسیدګي شوي.
هغې ویل د دغو اقداماتو تر څنګ باید د چاپیریال ساتنې مسلې د افغانستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سودان انتقالي نظامي شورا او مخالف ائتلاف د یک شنبه په ورځ د قدرت د شریکولو موافقه نهایي کړه. د دغه موافقې له مخې به موقتي حکومت جوړ سي چې تر انتخاباتو پورې به د 9 میاشتو لپاره د حکومت مشري کوي. خبریالی نبا محی الدین د خرطوم څخه د عکس العمل په باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د سودان نظامی انتقالي شورا مخالف ائتلاف د شنبې پر د قدرت د شریکول موافقه نهایی کړله. د هغه وخت نه را په دی خوا چې د میاشتو میاشتو مظاهرو نه وروسته پوځ د اپریل په میاشت کې عمر البشیر راوپرځاوه. هیله ده چې د لومړي ځل لپاره به هیواد آرام شي. د هفتو هفتو جدی خبرو او د ډیموکراسۍ په طرفدارو احتجاج کوونکو باندې د نظامی انتقالي شورا د قواو پر لپسې حملو نه وروسته نهایی موافقه وشوه. د اکسمبې په ورځ د خرطوم لارې کوڅې په زرګونو احتجاج کوونکو ډکې کړې وو، مګر دا ځل یې د موافقې لاسلیک کول لمانځل. اسرا محمد یوه له هغو کسانو نه وه چې د موافقې لاسلیک کولو ته چکچکې کولې.
اتفاق مرضي للأطراف السياسية وللمجتمع السوداني لأنه بيأسس للدولة المدنية، الشيء الوحيد اللي بيضمن لنا إنه الاتفاق ده ينجح.
إسراء وهي موافقة سياسية جندون وهم دخل كود قاني كول لبارة ده. دا به د یو ملکی ملک لپاره اساس وي. موضوع دا ده چې پاڅون به د ټولو غوښتنو ملاتړ ونه کړي. د یوازنی شي ملاتړ کوي هغه د موافقې کامیابي ده چې د پاڅون د غوښتنو په باره کې به څارنه کوي. عبدالله علي یو احتجاج کوونکی دی چې د ډسمبر له میاشتې نه را په دې خوا د سیاسي بدلون غوښتنه کوله. دی وایي موافقه پر مخ د یو ګام اوچتول دي، مګر د سفر آخر نه دی.
الوثيقة الدستورية توقيعها كان خطوة ضرورية لفك الاحتقان السياسي مع كل الحاجات اللي كنا بنطلع عليها، لكن هي خطوة للأمام أحسن من الوقفة اللي كنا عايشين فيها في الفترة الفاتت.
ده أساسي قانون ده مساودي لاسلك أول يوم مهم يقدامه چي سياسي قدودي لمنز يوسي، مگر ده زمان آخري هدف نو. د زیاته کړه چې مسوده پر مخ یو ګام دی. دا د داسې وضع په نسبت ښه ده چې بدلون پکې نوی راغلی. دوی د اتو میاشتو لپاره د دغې وضع شاهدان دي، او حتی خبره دا ده چې د اساسي قانون مسوده پکې شامله نه ده. دا به په نږدې راتلونکي کې تعدیل شي. پوځ او مخالفینو موافقه وکړه د انتقالي پریکړو په ډله کې به چې د مستقلې شورا په نامه یادیږي د پوځیانو او ملکیانو شمیر برابر وي. د دغه شورا مشر به داسې ملکي کس وي چې نظامی سابقه ولري. دغه خپلواکه شورا به د اګست د میاشتې په 16 نیټه جوړه شي، او انتقالي نظامی شورا به په عین ورځ له منځه ولاړه شي. څارونکی محمد عبدالرحمن په دې عقیده دی چې دا د سودان د سیاسي ستونزې د حل لپاره یو مهم اقدام دی، مګر لا تر اوسه ځینې اندېښنې شته.
خوفاتنا من انه الاتفاق اثناء فتره الانتقال يحصل انقسام بين قوى الشرير والفقير وانه بعض القوى حامله السلاح.
محمد عبدالرحمن ویل د اندېښنه د انتقالي دورې په وخت کې د قواوو د ویش پورې ارتباط لري، او وسلوال تحریکونه د موافقو په خلاف مقاومت کوي چې په سودان کې به د سولې په خبرو او ډیموکراتیک بدلون باندې تاثیر وکړي. د سودان په دارفور، زرغون النیل او د نوبا په غرنیو سیمو کې یاغي ډلو ته اشاره کوي چې په کلونو کلونو د بشیر د رژیم په خلاف جنګېدلې دي. د بشیر په پلوه یوه ډله هم شته چې انقلابي جبهه نومیږي. هیڅوک نه پوهیږي چې دوی به په خرطوم کې د نوي او نه انتخاب شوي حکومت په مقابل کې څنګه عکس العمل وښيي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او روغتیایي مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د کمپاینونو پر مهال د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه له پکتیکا څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په پکتیکا کې ځینې مدني فعالان له خلکو غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پلج ساري ناروغۍ پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي. دوی همدارز وایي هر وګړی باید د خپل مسؤلیت له مخې د کمپاین له رضاکاره ټیمونو سره مرسته هم وکړي. علي محمد نظری په پکتیکا کې یو تن مدني فعال دی. هغه وایي چې پولیو واکسین بې ضرره او لازمی وقایوي درمل دی چې نه تطبیق یې شاید د ماشومانو راتلونکی له ننګونو سره مخ کړي.
پولیو واکسین یا ګوزن واکسین بې خطره دی او دا معلومه خبره ده چې د دې واکسینو موخه په افغانستان کې د فلج لمنځه وړل یا بنیاد ختمول دی. دغه واکسین له شرعي او نور اړخونو کوم مشکل نه لري، بلکې یوازې او یوازې موخه په افغانستان کې د ګوزن د وژن کې لګیدونکو او مایوبونکو ناروغي لمنځه وړل دي.
د همدې سیمې یو بلتن مدني فعال برخان تکړه بیا له روغتیايي مسولینو وغوښتل چې د پکتیکا لري پرتو سیمو ته دی توجه زیات کړي.
او سیاتمنه د وختنه د ترسو د تجدید په ملاره نو کې او نور مل خلګونه هم د وختنه د سیمه په واکسین شې ډیر بی ضرر دي، مطلب د ماشوم د صحت لپاره خدي ترسو شیخ خپل ماشمان مو لفلج نه خوندي وي باید واکسین تطبیق کړي.
روغتیایی مسولین وایی پا نجدی راتلون که که با دا پولیو زید واکسین کمپاینونا دا هیوات پا کچه پایل شی. پا پکتیکا که دا کتلاوی ماپیت مسول دکتر عبدالحکیم حیمت امریکا غژ آشنا رادیو تا ویل چه حسه کوی دا راتلون که کمپاینونا پا جریان که دا دی ویلیت لپینزو کالو کم عمر لرون که طول و ماشومانو تا واکسین ورسوی.
پا دی پکتیکا طول ولس نمو درانو ولس نمو دا وقتنا دا دی پلارونو نیا دا وقتنا دا چه مثلا دا خپل ټول ماشومان واکسین کیه، ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د شیرو نه تر پنځو کالو پورې وي خپل دوه ساسه کې به دوی ټولو خپلو ماشومانو ته ورکړي.
همت زیاتوي هغه ماشومان چې د کمپاین پر مهال له واکسین څخه پاته کیږي باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي. یاد دی وی چې پکتیکا د افغانستان هغه ولایت دی چې په 2018 میلادي کال کې پکې د پولیو و مثبت پیشي ثبت شوې وي، خو له هغې وروسته تر اوسه کومه مثبت پیشه نه ده لیدل شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او وایي چې د روغتون هغه ډاکټر دی بیرته په خپل ځای مقرر سي چې د یوې ولسوالۍ کلینیک ته تبدیل سوی دی. په دې باره کې نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ دولتي روغتون کې ډاکټران وایي کاربندیز د دې په خاطر کړی چې د داخله ناروغیو د متخصص په بس مقرر ډاکټر سید هاشم ولی له اسدآباد ښار د نورګل ولسوالۍ کلینیک ته بدل شوی دی. ډاکټر سید هاشم هاشمی په روغتون کې د سترګو داخله او لشمانیا درې واړو برخو کې کار کوي. د ولایتي روغتون ډاکټر تیمورشاه چې د کاربندیز د چاري مشري کوي وایي غواړي تبدیل شوی ډاکټر بیرته په زاړه ځای مقرر کړي کنه کاربندیز نه ختمي. داسې کار
شوی دی چې دوی ډاکټر سید هاشم چې درې برخې کار کوي، هم د سترګې هم د جلدی هم د لشمانیا نورګل کې کارچندو ته چاغه د سیو نه امنه ساحه ده چې هلته کې یو څوک لیګل دا معنی لري چې ته پورته لاړ شي. موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره اوولس کاله کار کړی دی
خود کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي دغه پریکړه قراردادي موسسې کړي او دوی تمه لري چې پرسونل لا نور زیات شي نه دا چې کمی کی.
خدا خلک بغیر د دې نه چې زمونږ خبرو ته صبر وکړي زمونږ نتایج چې فرضاً که مونږ د مرکزي دغه سره خپل موسسې ولایتي دفتر د خپل مرکزي دفتر سره شریک کړي دوی خپل نظر واخلي د دوی دغه نمخ کې پاتې دي.
خود روغتیا ریاست کې دننه ځینې سرچینې وایي له اوږدې مودې راهیسې د ځینو روغتیاپالو او ریاست ترمنځ ستونزې دي چې د ناروغانو د درملنې په چارو یې بد اغېزه کړې ده. نن سار لسګونه ناروغان د روغتون مخې ته په دې هیله ولاړو چې تداوي بشي، خو د ورځې تر اخره هم بریالي نه شول چې روغتون ته دننه شي. یو کس چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته ماشومې روغتون ته وروړې وایي کوي وینه بدل نشي نو زوی به ومري.
سار وو بجې تقریبا راغلم تلسیمیا ماشوم راځي تقریبا چې په ګڼټو وخت دی پاتل چې ګڼټو انځ شپه ګڼټې پاتې ته زوینه ورنه کما دا د مینځ دی زه راغلم مو بجې تر راغلم ولاړم په دسرو غرمو ګرځم کله یو کونی ته ورځم کله بلې کونی ته ورځم ډاکټران نشته دي. دا دیو ډاکټر په سر باندې ټول دا دونه ډاکټران احتجاج کوي او ټول هسپتال بندوي دا مونږ کم دا راغله ماشوم هم راوسته دی تلسیمیا ماشوم دی.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه له قراردادي موسسې سره مو غږیږو خو بریالي نه شو. د کونړ روغتون کې روغتیاپالو څو میاشتې مخکې د نه کار پریکړه کړې وه چې ګنی روغتیاپالو ته معاشونه کم شوي، خو وروسته دغه ستونزه واره شوه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.